السلام علیکم د ماخم شپک بجې دی د ازادي رادیو د ماخمنې پښتو خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې مساحت خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې په لویدیس کې د ظفر قل اردو قومندان د وی الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شوی دی. دا هم اوري چې طالبانو ویل دي چې لدې وروسته به پر عام المنفعه پروژو حمله نه کوي او مشرانو جرګې اخینه د اوسپنې پټلې پرانستنه یو لوی اقتصادي لاسته راوړنه وګڼله. خو په سر کې فریبا ظاهر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو لنډیز، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ظفر قل اردو قومندان غلام محیدین غوري د وی الوتکې د سقوط له کبله مړ سو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمېر امنیتي چارواکو مدني فعالانو سره په کتنه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې وایي چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په موصل ښار کې ملکیان وژلې دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وایي د ظفر قل اردو قومندان غلام محیدین غوري د یوې الوتکې د سقوط له کبله مړ سو. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته په مرکه کې دا خبره تایید کړه او ویل چې نوموړی بادغیس ته پر سفر روان و چې د دغه قل اردو فعالیتونه وارزوي. د وی د ظفر قل اردو قومندان د یو شمیر نور عراقینو سره روانو چې د دې قل اردو فعالیتونه د بادغیس په موریچا قسمه کې وارزوي. الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله له یوې فاصلې څخه ولوي د چې په خپل قومندان پکښې ووژل سو او ورسره نور سپرلي سطحې ټپیان سوي دي. ښاغلی راتمنش ویل چې یوې بلې الوتکې د دې پېښې قربانیان اخیستي او هرات ته یې وړي دي. د پېښې نور جزئیات به په همدې مجله کې واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمېر امنیتي چارواکو او مدني فعالانو سره په کتنه کې له تروریزم سره په جدي مبارزې ټینګار وکړ. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن دا خبرې په بلخ کې د ازادي راډیو خبرې هلته وکړې. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په بلخ کې له یو شمېر مدني فعالانو سره هم کتلي دي او دغو مدني فعالانو ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی دوی سره په خبرو کې ژمنه کړې چې افغان حکومت به د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه کوي. د مشرانو جرګې ادارې پلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانستې هرکلی کوي او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلمزي چې نن یې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
امیدواره یو چې همدې ته ورته پروژې به د افغانستان په نورو بندرونو کې پلي شي تر څو افغانستان هغه د اروپا سره او د منځنۍ آسیا سره چې د وسلېدو مشکلات یې درلودل هغه په بشپړه توګه رفع شوي وي.
په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي له هغو پروژو ملاتړ کوي چې د افغانستان د پرمختګ سبب ګرځي او ژمنه کړي چې د دغو پروژو خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بلغاریا کې د افغان کډوالو او د هغې د پولیسو ترمنځ د شخړو په اړه اندېښنه په کابل کې د بلغاریا سفارت سره شریکه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې د دې وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندېښه نن په کابل کې د بلغاریا د سفارت له شارجدفیر نیکولای دمیتروف سره وکتل او له هغې وغوښتل چې د افغان کډوالو ستونزو ته باید رسیدګي وسي. په اعلامیه کې د نیکولای دمیتروف له قبله ویل سوي چې دا اندېښنه به خپل هیواد سره مطرح کوي او په یاره به د دوړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ټلیفوني خبرو زمینه برابروي. د تیرې پنځشنبې په ورځ افغان کډوالو له بلغاریي پولیسو سره اخو ډبو کړ چې له امله یې شپږ پولیس ژوبل سوي دي. د بلغاریا د کډوالو په دې کم کې نږدې 3000 کسان میشته چې غواړي له دې ځایه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. د کډوالو او پولیسو ترمنځ له شخړو وروسته شاوخوا 400 کډوال نیول سوي دي. او په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP استازي وایي چې ډېری افغانان د خوارځواکۍ لوړې کچې سره مخامخ دي. دغه سازمان مرستیالي د خبرې نن د خوړو د غني کولو پروګرام د کمپاین د پرانستې پر مهال وکړې. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د 33 میلیون افغانیو په ارزښت یو اووه میاشتنی کمپاین پیل کړی چې له مخې په کابل او ولایتونو کې عامو خلکو ته د غني سوي خوړو په اړه عامه پوهاوی ورکول کېږي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. په کولمبیا کې یوې الوتکې له یو اتیا سورلیو سره سقوط وکړ. د الوتکه د یو فوټبال ټیم لخوا چارتر سوې وه. د فرانسې خبري اژانس د یو کولمبیایي مقام په حواله ویلي چې درې تنه په دې پیښه کې ژوندي پاتې سوي دي. په دې الوتکې کې د فوټبال د یو ټیم غړي شامل و چې تمه وه نن د لاتین امریکا د کلبونو فاینل لوبه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په موصل ښار کې هغه ملکی وګړي وژلي چې د خپل کورونو پر بامونه د دغه ډلې د وسلوالو لخوا د سنایپر یا راکټاندز دستګاه و د نسبولو مخه نیوله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندي نن په جنیوا کې خبريالانو ته ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د نومبر پر 11 د موصل په گاوند باقر کې 12 ملکان او د دې ښار په شمال کې د نومبر پر 25 وشتنه په همدې تړاو وژلې دي. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک یون هی وایي چې د قدرت انتقال لپاره یو خوندي لار پیدا سي دا بل دندې لري سي. پارک نن په پلازمینا سیول کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه.
یو یا چونچکونی نونی هایو
دا وایي د قانون سره سم به زه له خپلې دندې حق مال استعفا وکړم چې د واکمن او مخالف ګوندونو ترمنځ د بحثونو وروسته د قدرت د انتقال لپاره یو باثباته لاره جوړه سي، داسې لاره چې د واک تشه رامنځته نه سي او سیاسي کړکېچونه کم کړي. له څو اونیو راهیسې په جنوبي کوریا کې د ولسمشري پارک یون هی پر ضد اعتراضونه دوام لري او د هغې د استعفا غوښتنه کوي. او ازبکستان وایي پلان نه لري چې د مسکو په مشرۍ د یورو ایشیا اقتصادي اتحادیې سره یو ځای سي. د خبرونو پای
تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. په لوی د زون کې د ظفر کول اردو قومندان د الوتکې د سقوط په پیښه کې امواجل شوی دی. دا هم اوریج د مشرانو جرګه د اتامراد اقینی د اوسپنې پټلۍ پرانستنه یو لوی اقتصادي لاسته راوړنه ګڼي او په دې برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه کوي.
امیدواره یو چې همدې ته ورته پروژې به د افغانستان په نورو بندرونو کې، هغه که شمالي بندرونه دي او که جنوبي بندرونه دي، پلی شي.
بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر جزئیات هم په همدې خبرونه کې خبري.
د ټاکنو پر وخت د دوو لرو سیاسي قطبونو د بیرته یو ځایوالي یو حالت و. بلخ تراتګ د غرب ته کې خارېدل.
افغان حکومت وی هیله لري چې د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونه بل افغانستان سره په هماهنګۍ د توریزم پر ضد په مبارزه کې یو ځای اوسي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، په لویدیس کې د ظفر قول اردو قومندان د الوتکې د لویدو په پیښه کې وشل شوی دی. دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی. همدا شېبه زموږ همکار نسیم شفق د کابل سټوډیو څخه راسره دی. شفق صاحب، د دې قومندان د وشل کېدو په اړه نور جزئیات څه دي؟
سلام وړاندې کوم رات صاحب. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په هرات کې د 201 ظفر قول اردو قومندان محی الدین غوري په یو پیښه کې په بادغیس ولایت کې وژل شوی. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې محی الدین غوري د بادغیس ولایت مورچاق ولسوالۍ ته د امنیتي وضعیت د سیړلو لپاره تللی وو او هلیکاپټرې تخنیکي ستونزه پیدا کړې والته. ښاغلی رادمنش وویل چې هلیکاپټره په ځمکه لګېدلې او په دې پیښه کې د 201 ظفر قول اردو قومندان وژل شوی دی. ښاغلی رادمنش په دې اړه وویل:
قومندان قول اردو ظفر با جمعی از عارفین دولتی
دی وی د 201 ظفر قول اردو قومندان له یو شمېر نورو دولتي چارواکو سره د قول اردو د فعالیتونو د سیړلو لپاره د بادغیس ولایت مورچاق ولسوالۍ ته تللی وو. هلته زموږ بریالیتوبونه د پام وړ دي، خو له بده مرغه هلیکاپټره د کیناستو پر مهال تخنیکي ستونزه پیدا کوي او پر ځمکه لګیږي. په دې پیښه کې قومندان صاحب شهید شوی او نور کسان ټپیان شوي دي. په عین حال کې په شمال زون کې د شپږ انصار زون ویان د عبدالاحد ولیزاده وایي چې په دې پیښه کې د بادغیس د ولایتي شورا رئیس او د ملي امنیت رئیس ټپیان شوي دي. د همدارز ویل چې د هلیکاپټرې د عملی په ګډون 15 تنه نور هم د هلیکاپټرې د تخنیکي ستونزې په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. باید وایم چې بادغیس له ناامن ولایتونو څخه دی او په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې ډیر پراخ دي او د دفاع وزارت د چارواکو په خبره هل هلته د افغان ځواکونو عملیات هم د اوس روان دي. پلی مرتسب
ډیره زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې په غرب زون کې په بدغیس ولایت کې د ظفر قلوردو د قومندان د وچل کېدو په اړه در سره ورستی معلومات شریکول. دفاع وزارت هم تاییدوي چې محیدین غوري د هلیکوپټر د لوېدو په پیخه کې وچل شوی دی. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه او د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې په دې اړه در سره ورستی او مفصل معلومات شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مشرانو جرګه د تامرات اقینې د اوسپنې پټلۍ پرانستنه یو لوی اقتصادي لاسته راوړنه ګڼي او په دې برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حل د محمد واصل وصال پر رپورټ کې اورو.
د دغه جرګې یو شمېر غړو د سه شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پرانیستې ته په اشاره سره وویل د سیمې له هېوادونو سره د افغانستان نښلیدل د هېواد اقتصاد ته پیاوړتیا وربخي. د دغه جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزي چې د سه شنبې ورځې د عمومي ناستې مشري کول وویل د افغانستان حکومت باید په هېواد کې د ترانسپورت د سیستم د ښه والي په هدف جدي هڅې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره علل خصوص د ملي وحدت حکومت لپاره یوه خاصه لاسته راوړنه ده. موږ پرې افتخار کوو او ډېر خوشحاله یو، امیدواره یو چې همدې ته ورته پروژې به د افغانستان په نورو بندرونو کې، هغه شمالي بندرونه دي او جنوبی بندرونه دي، پلی شي.
د تمراد قینې د اوسپنې پټلۍ د دوشنبه پر ورځ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشان له لوري رسمن پرانستل شو چې تر 93 مترو اوږده ده چې نږدې 3.5 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. د اوسپنې دغه پټلۍ افغانستان ته د ترکمنستان له لارې د منځنۍ اسیا او له هغه ځایه له اروپایي هیوادونو سره نښلوي. ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ویلي هڅه کوي چې افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ په تړلي پول بدل کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم منشی نجیبه حسینی وایي د اوسپنې پټلۍ له لارې د افغانستان نښلیدل د منځنۍ اسیا هیوادونو سره تازه هیلې راټوکولې.
د اتمرات اقینی د ریل پټلۍ پرانستل کېدل موږ د افغانستان پرمختګ او ښه راتلونکي ته هیله مند کوي. زه له دغه اقدام ډیره خوښه یم او د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم.
افغانستان د شمال لاره د اوسپنې پټلۍ په وسیله د ترکمنستان او ازبکستان او همدارنګه د تاجکستان او قرغیزستان لاره د چین سره وصل شوه. همدارنګه په لویدیس کې افغانستان د ریل د پټلۍ لاره له ایران سره وصل شوه. او ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي کوښښ کوي چې افغانستان د اوسپنې پټلۍ په وسیله د چین او ایران نښلون کوي. لا دی وړاندې پاکستان هم ویلی و چې له پېښور څخه تر جلال آباد او له کویټې څخه تر سپین بولدکه د ریل پټلۍ جوړولو ته لیواله دی، خو په دې برخه کې لا عملي اقدامات نه دي شوي. د مشانو جرګې غړي محمد حسن اوتک د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د ملي وحدت حکومت له کړنو ستاینه وکړه. ویل چې دغه ډول پروژې کولی شي د افغانستان اقتصاد ته وده ورکړي.
هغه په اثر به د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ د بینالمللي شبکې سره چین د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان بلاخره اروپا سره وصل کیږي، چې دا په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان ته ډېره ګټوره ده. وړاندې وکړي چې افغانستان له دې نه ښه استفاده وکړي.
افغانستان د چابهار بندر لارې د هند سره هم سوداګریز راکړه ورکړه لري او په روان کال کې د حواله لارې هند او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرات درلودل.
و امریدل چې د مشرانو جرګې د اتامرات اقینی د اوسپنې پټلۍ پرانستنه یو لوی اقتصادي لاسته راوړنه وګڼله او په دې برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې د افغانستان د خودکفایي او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې د سیمه ییزو همکاریو د پروګرامونو د ملاتړ خبر ورکوي. د اروپایي ټولنې مسؤلانو د شنبې پر ورځ په کابل کې غونډه ته ویل دا پروګرام له 4.5 میلیون یورو څخه ډېر لګښت لري او د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له لوري به په افغانستان کې عملي شي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د منځنۍ آسیا سره د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان له وسلېدو سره یو ځای اروپایي ټولنه د نړیوال سوداګریز مرکز په تخنیکي مرسته د داسې پروګرام د پیلېدو خبره کوي چې په باور یې د افغانستان د صادراتو له پراختیا سره به مرسته وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د سه شنبې په ورځ د اقتصادي پیاوړتیا او سیمه ییزو همکاریو لپاره د سوداګرۍ تر نوم لاندې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دې پروګرام په اساس به د اصلاحاتو تر څنګ ګڼو نورو برخو ته کار وشي.
WTO accession, which is one of the focus points for this.
د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO سره یو ځای کېدل د دې پروګرام د تمرکز یو مهمه برخه ده. دا د زیاتو اصلاحاتو راوستلو لپاره یو ښه فرصت ده چې د سوداګرۍ سکتور ته د مخته تګ اجازه ورکوي. ډېری کاري زمینې پیدا کوي او پر ځان د بسینې په لور د حکومت له هدف سره مرسته کوي.
اروپای ټولنه وایي چې دا درې کلن پروګرام دی چې له 4.5 میلیون یورو ډېر لګښت لري او د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له لوري په افغانستان کې عملی شي. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د کوچنیو سوداګریزو چارو ملاتړ کوي تر څو سوداګر نړیوالو بازارونو ته اسانه لاسرسی ولري او نورو ته د کار لا ډېره زمینه برابره شي. په کابل کې د دې مرکز مسؤلین وایي چې د دې پروګرام له مخې د پالیسیو غني کولو، د صادراتو ملي ستراتیژۍ طرحې او تدوین، د موادو د تولید د سټنډرډونو جوړولو، په ادارو کې د ظرفیت جوړولو او ځینو نورو چارو ته کار کېږي. دا پروګرام د اوسپنې د ریلګاډي پټلیو له لارې د ترکمنستان او چین او د چابهار بندر له لارې د هندوستان او ایران سره د افغانستان له وسلیدو سره یو ځای پیلیږي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا دا د اروپایي ټولنې لخوا یو پر ځای اقدام بولي او هیله لري چې په افغانستان کې به د کارموندنې او سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنه ولري.
زما په نظر د دې پروژو پیلیدل پر وخت شوي تر څو له افغان حکومت سره د اقتصادي پیاوړتیا د اړتیا وړ کارونو په ترسره کېدو د پالیسیو او ستراتیژیو د تدوین او اجرا په برخه کې مرسته وکړي.
د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې په ځینو برخو کې د ظرفیت د نشتوالي له امله سیمه ییزه سوداګري او قراردادونه زیانمن شوي، معیارونو ته نه پاملرنه د هیواد ځینې تولیدات له صادراتو غورځولي او بالاخره د صادراتو لپاره د ملي ستراتیژۍ نشتوالي د سوداګرۍ د بیلانس کسر ټیټ کړی دی. دوی وایي چې افغانستان دا مهال تر ټولو ډېر همداسې یو هڅوونکي پروګرام ته اړتیا لري چې له پلي کېدو سره یې کېدای شي د بېوزلۍ او ناامنۍ ګراف هم ټیټ شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اتامرات اخینی د ریل د پټلۍ د پروژې هرکلی کې یو مشرانو جرګې هم د دې اقدام ستاینه کړې ده. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې پر عام المنفع لویو پروژو به بریدونه نه کوي. د دې موضوع جزئیات له خان محمد سین څخه اورو.
بله، وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې د عام المنفع پروژو لکه ټاپي، کاسا، یو زر، مس عینک، د ریل ګاډو د پټلیو، مواصلاتي لارو او برېښنا څخه به ملاتړ وکړي. دوی دا هم ویلي چې خپلو ټولو ډلو ته سپارښتنه کړې چې هغه پروژې چې د هیواد په ګټه وي، د اسلام په ګټه وي، په هغو به بریدونه نه کوي. خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال د دغه اعلامې له خپرېدو وروسته وویل چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې په سلګونو دغسې پروژې او په یولسو ولایتونو کې ګڼ شمېر جوماتونه وران کړي دي. دا خبره د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی آزادی راډیو ته وکړه. د ده آواز به مو اورو.
طالبانو په وروستۍ میاشت کې په یولس ولایتونو کې لږ تر لږه 302 ښوونځي، یو سلویښ روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه او 5,315 کورونه ویجاړ کړي چې په مجموع کې دولتي تاسیساتو او خلکو ته 2 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. خو موږ منتظر یو چې طالبان په عمل کې وښیي چې دوی په رښتیا سره عام المنفع تاسیساتو او هغه تاسیسات چې خلکو پورې اړه لري زیان نه رسوي.
په خاطر دې هم حکومت او هم د جنگزپلو سیمو اوسیدونکو ویلي و چې وسلوال مخالفینو او په تیره طالبانو دغه راز عام المنفع پروژې تر بریدونو لاندې راوستې دي. پروان کال کې د کندوز ولایت سیمه ایزو چارواکو ادعا کړې چې د الچین پل هم طالبانو الوزولی دی او دا هغه پل چې افغانستان د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره نښلوي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یو غړی وایي چې طالبانو د دې اعلامې په خپرولو سره هغه خپل ښه نیت وښودو. د دې شورا غړي محمد اسماعیل قاسم یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وختي کې انها خود دارای حسن نیت په ای سطح نشان
کړی چې دوی په دغه سطح ځانونه د ښه نیت لرونکو خي د دې خنیت د عملی کولو غوره باندې دا چې دوی د سولې له پروسې سره یوځای شي.
بلخوا د مشرانو جرګې یو غړی محمد آصف صدیقی وایي چې طالبانو چې دغه اعلامیه خبره کړې چې عام المنفع پروژې به تر بریدونو لاندې نه راوړي، دا وی ز فکر کوم چې دوی نور په حقیقت پوه شوې دي. د دا आवाज به هم وورو.
ما فکر میکنم که طالبای افغانی امروز این موضوع را به پای بردن، در کردن.
زه فکر کوم افغان طالبان اوس په دې پوهیدلی چې دا جنگ د افغانانو نه بلکې بهرنه دی، او که هغوی دغه جنگ تمویلولو د ګاونډیو هیوادونو ګټې پکې وي.
نو جرګې دغه غړي له طالبانو وغوښتل چې په عمل کې د ثابت کړي چې په دغه تاسیساتو باندې نور بریدونه نه کوي. ده دا هم وویل چې دا کوم جنگونه چې اوس روان دي دا په مجموع کې د پردیو د لمسون نه خده.
بله ډیر زیات مننه سین صاحب. دوستانو خان محمد سین دو چې د طالبانو د دې اعلامیې په اړه درسره جزئیات شریک کول، چې وایي پر عام المنفع پروژو باندې بریدونه نه کوي، لیکن د ولسمشر دوان مرسیال وایي چې طالبان عملاً دغه پروژې چې د خلکو لپاره ګټورې دي پر هغې حمله کوي. په بلخ ولایت کې د تا محمد نور ویاند منیر فرهاد وایي چې د بلخ د سرپرست د تغییر او تبدیل په اړه د ښاغلي نور او ولسمشر غنی ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. خو بیا ځینې شنونکي وایي چې تا محمد نور ارګ ته ورنی دی شوی، او یاد مسله کولی شي چې د جمعیت او جنبش ترمنځ اختلافات زیات او سیاسي چارې کړکیچنې کړي. مجیب الرحمن حبیبزی په لمزار رپورټ لري.
اتا محمد نور ته نږدې سرچینې وایي چې ولسمشر غني بلخ ولایت ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د ښاغلي نور سره د هغه د تغییر یا تبدیلۍ په اړه څه خبرې نه دي کړې. د ښاغلي نور ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د بلخ سرپرست په سیاسي دفتر کې د ټولنې لګن شمېر اخشارو سره وکتل، او ممکن په بلخ کې یې د سرپرستی سیستم د دوام یا ختمېدو په اړه خبرې کړې وي، خو په هیڅ یوه غونډه کې د بلخ ولایت د مقام کارکوونکو ګډون نه درلود. منیر فرهاد یې په اړه وویل:
در مورد مسئله سرپرستی والی بلخ
د بلخ والی د سرپرستۍ په اړه هیڅ ډول نظر پوښتنه د ولسمشر او د بلخ والی ترمنځ نه ده مطرح شوې، او په دې اړه نظریات نه دي رد بدل شوي. تر دې دمخه د بلخ ولایتي شورا مشر حفظل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې له ولسمشر غني سره یې د کتو پر مهال له هغه وختي تر څو په بلخ کې د سرپرستۍ سیستم ته د پای ټکی کېږدي چې ولسمشر د یادې ستونزې د حل په برخه کې وعده ورکړې ده. له دې وړاندې یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې ښاغلی عطا محمد نور د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د اختلاف په دلیل هڅه کوي ارګ ته ځان ورنږدې کړي. د خپره شویو راپورونو پر استناد چې د ولسمشر اشرف غني او د بلخ سرپرست عطا محمد نور ترمنځ په یو شمېر لیدو کاتو کې دواړه لوري پر دې توافق رسیدلي چې ښاغلی نور ته به یو نږدې کس په بلخ ولایت کې د والی په توګه معرفي شي، او دی خپله به ارګ ته ور وغوښتل شي. د ښاغلي عطا محمد نور ویان منیر فرهاد له دې سره چې د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي ناستو ترسره کېدل مني، خو زیاتوي چې تر دمه ارګ د ښاغلي نور د سیاسي سرنوښت په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. د دواړو لورو ترمنځ یعنې ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ نظر غوښتنې ترسره شوي تر څو باید ښه حکومتوالي ترسره شي او امنیت په افغانستان کې ښه تامین شي. په مختلفو موضوعاتو حتما خبرې شوي او دا تاییدومه. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې له دوو کلونو وروسته بلخ ولایت ته د ولسمشر غني سفر د اوږدې مودې لپاره په کابل کې د عطا محمد نور حضور او د دواړو لورو ترمنځ سیاسي لیده کاته دا ثابتوي چې ښاغلی نور په بې سابقه توګه ارګ ته ورنږدې شوی دی. سیاسي شنونکی ذبیح‌الله احساس وایي که ولسمشر غني په سیاسي چارو کې د ښاغلي نور پښه ارګ ته وکشوله او وتوانېد چې د جنبش او جمعیت حزبونو ترمنځ سیاسي واټن راکم کړي، دا تصمیم به د هیواد د سیاسي او امنیتي وضع د ښه والي په برخه کې مؤثر ګام وي، خو په غیر صورت کې به سیاسي لانجې زیاتې کړي. هغه ارګ ته د عطا محمد نور د نږدېوالي په اړه وویل:
ولسمشر په سیاست کې په شمال کې نور سیاسي اړخونه په ځانګړي توګه جنبش ښه مدیریت کړی شي، عطا محمد نور په ارګ کې وي، نو دا به ښه خبره وي. دا به د افغانستان په ګټه وي، دا به د شمال هم په ګټه وي. خو که چېرته په همدغه شکل باندې عطا محمد نور ارګ ته نږدې کېږي، یو ولسمشر اشرف غني ته نږدې کېږي او دوستم ورو ورو څنډې ته کېږي، نو دا بیا نه د افغانستان په خیر ده او نه د شمال په خیر.
دا په داسې حال کې ده چې د عطا محمد نور ویاند وایي چې په ولایتونو کې د سرپرستۍ دوام سبب شوی تر څو په اجرایوي چارو کې د والیانو قدرت ضعیف شي. خو یاده موضوع تېره ورځ د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړه. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ښځو خلاف د تشدد مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین
خبرو باندې
هغوی وژنې خپل ولایت. د نوامبر 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر 13 پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان په لرې پرتو ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې د محلي جرګو له لارې هوارېږي. د کورنیو چارو وزارت دغه مطلب ته په ټینګار سره وایي چې د پولیسو په حوزو کې د کورنیو ستونزو د هواري د څانګو د نه موجودیت له کبله ډېرې ښځې په لرې پرتو ولسوالیو کې غیر رسمي عدالت ته مخه کوي. د کورنیو چارو وزارت په ولایتونو کې د پولیسو په حوزو کې د کورنیو ستونزو د هواري په څانګه کې د ښځینه پولیسو د شمېر په ډېروالي ټینګار کوي. سباون کاکړ په رپورټ جوړ کړی دی.
د پولیسو په حوزو کې د کورنیو ستونزو د هواری د څانګې نه موجودیت او په لورو پرتو ولسوالۍ کې د پولیسو په حوزو کې د ښځینه پولیسو کموالی هغه ستونزې دي چې د کورنیو چارو وزارت یې په یوه نوې څېړنه کې په اړه خبرې کوي. دغه په لاس راغلې څېړنه ښیي چې ډېر ښځې کوم چې د تاوتریخوالي قرباني شوي د غیر رسمي یا محلي جرګو فیصلو ته مخه کوي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په یو کنفرانس کې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف جوړ شوی و ټینګار وکړ چې د امنیتي ځواکونو په اړیکو کې د ښځینه پولیسو له موجودیت پرته به دغه هیواد رواني او ټولنیز امنیت ته ونه رسېږي. دی وایي ټولنیزې ستونزې او امنیتي ننګونې د دې لامل شوي چې موږ ونه کړای شول په دغه برخه کې پرمختګ وکړو. بدبختانه اوس هم ذهنیتونه بدل شوي نه دي او له همدې کبله موږ د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو د پراخ حضور شاهد نه یو. د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو تر پراخ حضور پرته موږ په هیواد کې اجتماعي او رواني امنیت رانغلو. شغل صدیقی وای سنتی ننګونی د دې لامل شوی چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو حضور کم رنګوي. تر دې وړاندې د ښځو د حقوقو د دفاع یو شمېر ټولنو هم ناامنی او په ولایتونو کې عدلي او قضایي مرکزونو ته د خلکو نه لاسرسی او په ادارو کې د فساد شتون هغه ننګونی یاد کړي چې له امله یې ښځو د محلي جرګو فیصلو ته مخه کړې ده. په ورته وخت کې دغه ولایت د جنرال رئیس حکمت شاهی پر دې ټینګار وکړ چې دولت دې د ښځینه پولیسو ملاتړ وکړي.
هر کله چې د شورا هیلې د قطعاتو په واسطه رعایت شي یقینا هغه ستونزې چې د ښځینه پولیسو په وړاندې شته له منځه تللی شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې به له هیڅ ډول هلو ځلو څخه دریغ ونه کړي او د کورنیو ستونزو د هواري څانګې چې په کابل، ننګرهار، هرات، کندهار، بلخ، بامیان، پنجشیر، پروان، لغمان او کونړ ولایتونو کې فعالیت لري دغه ډول قضیه به په جدیت وڅېړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سپریزنی کمپاین د نوامبر 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر 13 پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
تاسو د ازادي راډیو ماخمنې خبري مجله اورئ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې هڅې د کمزور کولو لپاره کار کوي چې له مخې به د ځینو ایالتونو انتخاباتي رایې له سره شمېرل کېږي. د ویسکانسن چارواکي چمتووالی نیسي چې د دسمبر په لومړۍ نیټه د نومبر د 8 د انتخاباتو رایې په رسمي ډول له سره وشمېري. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
د نوومبر د 8 نیټې د ولسمشریو انتخاباتو لومړنۍ نتایج وښودلې چې جمهور غوښتونکو ډونالد ټرمپ په ویسکانسن ایالت کې د 2000 اضافي رایو په خپل سر خپل دیموکراتي سیال هیلری کلینټن ته ماته ورکړه. اوس دغه ایالت چارواکي آمادګي نیسي چې په رسمي ډول هلته رایې له سره وشمیري. د بیا شمیرنې هڅه د هیلری کلینټن په مشرۍ نه کیږي، بلکې له دوو مطرحو ګوندونو لکه جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو پرته د دریم ګوند استازي جیل سټین لخوا کیږي. جیل سټین د نوومبر پر 28 رسمن په پنسلوانیا کې د رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې په ویسکانسن کې د بیا شمیرنه د ډسمبر پر لومړۍ نیټه پیل سي او د میرمن کلینټن استازي به دغه بهیر څاري. د میشیګان ترڅنګ دغه دوو ایالتونو ټرمپ ته ډیر رای ورکړی چې د انتخاباتي کالجونو د ګټلو لپاره کافي وي، سره له دې چې میرمن کلینټن د شاوخوا 2 میلیونه عمومي رای په ګټلو سره تر خپل سیال د مخه وه، خو په انتخاباتي کالجونو کې ډونالډ ټرمپ وګټل. ټرمپ سره له دې چې د خپلې بریا دفاع کوي، هغه اداوې ناسمې بولي چې وایي په کالیفورنیا، نیو همشایر او ورجینیا کې جدي غلی سوی دی. دغه درې سره ایالتونه هیلری کلینټن ګټلی وه. ټرمپ وایي د درغلیو د ادعا لپاره شواهد نه دی وړاندې سوي، خو د دوو دریو ایالتونو چارواکي د ټرمپ ادعاوې ردوي. سپیر ماڼۍ وایي په تیرې انتخاباتي سیالۍ کې د پراخو درغلیو په اړه شواهد نشته. په همدې حال کې ټرمپ پر دې کار کوي چې د خپلې ادارې مهمو څوکیو ته لکه د بهرنیو چارو وزارت، د خزانې او دفاع وزارت لپاره کسان وګماري.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول اوریدلای شئ. زمونږ د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر از شما، مانده نباشین. سلام و خوش آمدید به مجموعه خبری ششونی از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. در یک صحنه هوایی در غرب افغانستان یک جنرال ارشد افغان کشته شده است. تفصیلش تا لحظات دیگر. طالبان گفتند از پروژه های عام المنفعه در افغانستان حفاظت خواهند کرد. ما عکس العمل ارگ ریاست جمهوری را گرفته ایم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را اینجا از زرغونه منگل میشنویم.
در اثر سقوط یک طیاره در ولایت بادغیس، قماندان قول اردوی 207 ظفر کشته شده است. آغاز عملیات در ولسوالی نیشه ولایت قندهار و استخبارات ایران از یک حمله تروریستی پلان شده از سوی داعش در تهران جلوگیری کرده است. تفصیل خبرها. بر اساس گزارش ها از ولایت بادغیس، در اثر سقوط یک طیاره، جنرال غلام محی‌الدین غوری، قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان کشته شده و شمار دیگری از اراکین دولتی که سوار این طیاره بودند جراحت برداشتند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، با تایید این خبر بر رادیو آزادی چنین گفت:
قماندان قول اردوی ظفر با جمعی از اراکین دولتی می رفتند تا فعالیت های قول اردو را در ولسوالی موریچاق ولایت بادغیس ارزیابی بکنند، اما متاسفانه تیاره حین نشست در منطقه موریچاق به اثر عوارض تکنیکی به زمین می خوره. از یک فاصله معین وقتی که می بینند جناب قماندان صاحب جام شهادت می نوشه و دگاه ها به اثر خوردن تیاره به زمین بسیار سطحی زخمی می شوند.
جزئیات این خبر را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. مقامات محلی در قندهار از آغاز عملیات در ولسوالی نیش این ولایت خبر می دهند. صمیم خپلواک، مسئول مطبوعاتی ولایت قندهار، بر رادیو آزادی گفت که نیروهای کمکی به این ولسوالی رسیدند. این در حال است که طالبان مسلح صبح امروز بالای ولسوالی نیش قندهار حمله کرده و 3 پسته امنیتی را سقوط دادند. اما آقای خپلواک می گوید که نیروهای امنیتی عقب نشینی تکتیکی کردند. معین وزارت خارجه افغانستان نگرانی ها در مورد خشونت های اخیر میان مهاجرین افغان و پلیس بلغاریا را با سفارت بلغاریا در کابل در میان گذاشته است. معین اداری وزارت خارجه افغانستان نصیر احمد اندیشه امروز در کابل با 4 دفتر بلغاریا دیدار نموده و نگرانیش را در زمینه با وی شریک ساخت. در یک خبر دیگر مربوط به مهاجرین افغان می شنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین می گوید که قوانین ساخته شده در افغانستان برای مهاجرین و بیجا شده های داخلی با واقعیت های جامعه امخوانی ندارد. الیزابت برامت، کمیشنر حقوقی این اداره برای افغانستان، در مورد زندگی مهاجرین افغان اظهار نگرانی کرده گفت:
طبیعی است که پلیسی یک سلسله مشکلات خود را دارد. کسی نمیتواند که آن را 100% عملی سازد، آن هم در افغانستان که مشکلات امنیتی زیاد است.
در این حال مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گویند حکومت از 2 سال به این طرف بالای پالیسی جدید بیجا شده های داخلی و مهاجرین کار می کند که با تطبیق آن بیشتر مشکلات حل خواهند گشت. و خبر آخر داخلی که مشران و جرگه افغانستان از چگونگی کارکرد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری انتقاد می کند. حسیب الله کلیمزای معاون دوم این جرگه:
واقعا این مرکز از روزی که تأسیس شده است با آن که نام بزرگ داشت، اما متاسفانه که بیشتر روی دوسیه های کوچک مصروف است.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. رادیو آزادی. جنرال قمر جاوید بچوا، لیدر 13 جدید پاکستان، امروز سوگند وفاداری یاد کرد. جنرال ریل شریف، لیدر 13 قبلی پاکستان، امروز در مراسمی که به مناسبت تألیف لیدر 13 جدید در راولپندی دایر شده بود، از پیچیدگی اوضاع امنیتی منطقه سخن گفت. جزئیات این خبر را در جریان این مجله خبری میشنوید. وزیر استخبارات ایران ادعا دارد که کارمندان استخباراتی این کشور از یک حمله تروریستی پلان شده از سوی داعش در تهران جلوگیری کردند. محمود علومی، وزیر استخبارات ایران، امروز گفت یک گروه تروریست مشخص شده و از بین رفته و مواد منفجره ایشان هم ضبط گردیده است. علوی همچنان گفت که یک تندرو ارشد وابسته با داعش به نام ابو عایشه الکردی در نزدیکی سرحدی ایران با عراق کشته شده است. اداره حقوق بشر ملل متحد می گوید تندروان داعش در شهر موصل عراق افراد ملکی را به قتل رسانیدند که با جابجا شدن راکت اندازها یا نشانزنها در بمب‌های منازلشان مخالفت کردند. روینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد، امروز در ژنو گفت تندروان گروه تروریستی داعش 12 غیر نظامی را در منطقه باقر موصل به همین شکل کشتند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست مهمترین های رادیو آزادی در این مجموعه خبری. طالبان گفتند از پروژه های عام المنفعت در افغانستان حفاظت خواهند کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید منتظر است که این حرف طالبان به عمل مبدل شود. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور:
طالبان طی ماهای اخیر در 11 ولایت کشور در مجموع نزدیک به 2 میلیارد افغانی به مردم و فساد دولتی آسیب وارد کردند.
از وضعیت پناهجویان افغان که در بلغاریا زخمی شدند نیز به شما خواهیم گفت.
وضعیت زخمی ها بسیار وخیم است. اگر یکان خانواده یا فامیلی که است برای مجرد ها یکان مستکن یا پرستمول چیزی پیدا میشه، میتر در غیر از او خداوند بالا از یاب رسا.
و از مسابقات والیبال میان 5 تیم دختران به هدف محو خشونت علیه زنان در کابل هم به شما خواهیم گفت. و رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که بیشتر در خبرها شنیدید، در یک سانحه هوایی در غرب افغانستان یک جنرال ارشد افغان کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان این خبر را تایید کرده. نسیم شفق در این مورد بیشتر به ما و شما میگوید. شفق صاحب، تازه ترین جزئیات در این مورد از چی قرار است؟
سلام بر شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، طوری که شما گفتید، وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که جنرال محی الدین غوری، قماندان قل اردوی 207 ظفر در ولایت هرات، در یک سانحه هوایی در ولایت بادغیس کشته شده است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که محی الدین غوری در حادثه نشست اضطراری هلیکوپتر در ولسوالی موریچاق بادغیس جان باخته. وی میگوید که قماندان قول اردوی 207 ظفر برای بررسی وضعیت امنیتی با شماری از مقامات دولتی دیگر به ولایت بادغیس رفته بود.
قماندان قول اردوی ظفر با جمعی از اراکین دولتی میرفتن تا فعالیت‌های قول اردو را در ولسوالی موریچاق ولایت بادغیس ارزیابی بکنند. موفقیت‌های ما بسیار چشمگیر بود، اما متاسفانه دیاره حین نشست به اثر عوارض تخنیکی به زمین میخوره. جناب قماندان صاحب جام شهادت مینوشه و دگاه ها سطحی زخمی میشن.
در این حال عبدالاحد ولیزاده سخنگوی زون 606 انصار در شمال افغانستان میگه که در این رویداد رئیس شورای ولایتی و رئیس امنیت ملی ولایت بادغیس نیز زخم برداشتند و برای معالجه به ولایت هرات انتقال شدند. وی همچنان گفت که در این حادثه به شمول عمله هلیکوپتر 5 تن دیگر نیز زخم برداشتند. باید بگویم که بادغیس از ولایت ناامن افغانستان است و فعالیت های مخالفان مسلح دولت در اواخر در ولایت افزایش یافته. مقامات در وزارت دفاع افغانستان هم گفتند که همین اکنون عملیات نیروهای امنیتی افغان در برخی مناطق ولایت بادغیس جریان دارد. بله صدیق صاحب،
تشکر از شما. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
به دنبال اعلامیه طالبان درباره حمایت این گروه از پروژه های عام المنفع، ریاست جمهوری افغانستان می گوید منتظر است ببیند که طالبان در عمل چه می کنند. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی با بیان این مطلب گفت این گروه در ماهای اخیر صدها مکتب و هزاران خانه مسکونی را ویران کردند. بیشتر در این مورد در این گزارش می شنویم که نصرت پارسا از کابل فرستاده.
طالبان به روز سه‌شنبه اعلامیه نشر کردند و در آن اعلام کردند که از پروژه های عام المنفع مثل تاپی، کاسا 1000، مس عینک، خط ریل و راه های مواصلاتی و برق حمایت می کنند و حتی در این اعلامیه به افراد این گروه هدایت داده شده است تا در تامین امنیت پروژه هایی که به منافع و مصالح کشور و اسلام باشد همکاری کنند. اما ریاست جمهوری افغانستان پس از نشر این اعلامیه گفته است که طالبان در ماه‌های اخیر صدها پروژه عام المنفع و چندین مسجد را در 11 ولایت این کشور تخریب کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این گروه در این مدت 2 میلیارد افغانی به مردم و تأسیسات دولتی خساره وارد کرده است.
طالبان طی ماه‌های اخیر در 11 ولایت کشور حداقل 302 با مکتب، 41 مرکز صحی و 50 محراب مسجد و همچنان 5305 با منزل مسکونی را تخریب کردند و در مجموع نزدیک به 2 میلیارد افغانی به مردم و تأسیسات دولتی آسیب وارد کردند. ولی ما منتظر هستیم که طالبان در عمل نشان بدن که واقعا اینا به تأسیسات عام المنفعه و تأسیساتی که مربوط به دولت و مردم هستند آسیب وارد نمی‌کنند.
این در حالی است که پیش از این هم حکومت و شمار از باشنده های مناطق جنگ زده گروه های مسلح مخالف دولت به خصوص طالبان را بعد تخریب و هدف قرار دادن پروژه های عام المنفعه و منازل مسکونی متهم کردند. در یکی از این موارد در جریان سال جاری مقام های محلی در کندوز ادعا کردند که پل آلچین توسط طالبان انفجار داده شد. یک عضو شورای عالی صلح اعلامیه اخیر طالبان را نشانه ای از حسن نیت این گروه می‌خواند. محمد اسماعیل قاسمیار عضو این شورا به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت
وقتی که اینها خود دارای حسن نیت به این سطح نشان میدن، بهترین شکل عملی کردن این حسن نیت حسن اجرای این هست که اینها در پروسه صلح با ما یک جا شوند و از دروازه صلح وارد شوند.
و اما محمد آصف صدیقی عضو مشران و جرگه افغانستان حمایت طالبان از پروژه های عام المنفع را پی بردن این گروه به حقیقت می داند.
من فکر میکنم که طالبای افغانی امروز این حضور را به پی بردن، در کردن که این جنگ جنگ افغانا نیست بلکه جنگ خارجی ها بینا همیشه جنگ اگر تمویل هم میکردن با خصوص کشورهای همسایه ما بخاطر زیاد زینف و بخاطر بودن بخاطر کشورشان بودن.
آقای صدیقی از این گروه میخواهد تا در عمل این را ثابت سازند که از این پس پروژه های عام المنفع را هدف قرار نمیدهند. به گفته وی هدف قرار دادن این پروژه ها و در کل جنگ کنونی بعد از طور بیگانه ها صورت میگیرد.
گزارش بود از نصرت پارسا و شنیدید که طالبان گفتند از پروژه های عام المنفعه در افغانستان حفاظت خواهند کرد. ارگ ریاست جمهوری میگوید منتظر است ببیند که طالبان در عمل چه خواهند کرد. شما هم میتوانید نظریاتتان را در این مورد با ما به اشتراک بگذارید که واقعا طالبان چنین خواهند کرد. با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا بشنویم که محکمه استیناف هرات یک نماینده مردم هرات در شورای ولایتی هم را با 4 تن دیگر را به اتهام اختطاف منجر به قتل و اعدام محکوم کرده است. بیشتر در مورد این حکم از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات میشنویم.
یکی از مسئولان بخش نشرات ریاست محکمه استیناف که خواست نام آن فاش نشود گفت که محکمه استیناف هرات حکم اعدام محمد اسکر انوری نماینده مردم هرات در شورای ولایتی همراه با 4 تن دیگر را صادر کرده و 2 تن دیگر از همکاران این افراد در این قضیه به 1 سال و 7 سال مجازات شدند. حاجی عبدالظاهر ایماق برادر فرد مقتول از فیصله محکمه ابراز رضایت دارد.
پند میشه که به می مردم هرات از چنگ از ظالم و از چنگ از خونخورا نجات بیافه. دیگه هم اگر باشه کسای اختطاف چی باشه، کسایی که به دست به می کارا میزنه اونا هم به می اشد و مجازات یعنی اعدام بشه. ان شاء الله کارو از ولایت هرات گم میشه، مردم از این مصیبت نجات میافت.
از سوی هم نوید زیارجایی وکیل مدافع این افراد نسبت به فیصله محکمه استیناف واکنش نشان داده و این حکم را غیر قانونی میپندارد.
محکمه استیناف به اجراتی که خلاف ماده 134 قانون اساسی تحقیقات از اینا شده بود، خلاف از او ماده به اساس دلایلی که خلاف قانون جمهوری شده حکم خصادر کرد، بنان از نظر ما و از نظر قانونی باید تمام اجرات از اینا باطل اعلان شود. از مقام محترم استر محکمه خان عزیز هستیم که فیصله ای که از طرف محکمه ابتدایی و استیناف ولایت هرات صادر شده به خاطر از اینکه خلاف قانون بوده، فیصله از اینا نقض و خوان رسیدگی مجدد و تحقیقات بیشتر در زمینه.
این افراد متهم هستند که یک جوان بادکسی را حدود 6 ماه قبل از مرکز شهر هرات اختطاف کرده و سپس به قتل رساندند. قبل از این محکمه ابتدایی هرات نیز حکم به اعدام محمد اسکر انوری عضو شورای ولایتی هرات همراه با 4 تن از همکارانش را داده بود. محمد شا جوانی که 6 ماه قبل از سوی اختطاف کنندگان به قتل رسیده بود باشنده ولایت بادکیس است.
گزارش بود از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات. شرکت دولتی برق افغانستان میگوید که به شمول مقام های ننگرهار شماره از مقامات دولتی و نماینده های این ولایت در شورای ملی به علت نپرداختن بل برقشان میلیون ها افغانی بدهکارند. این را وحید الله توحیدی سخنگوی افغانستان برشنا شرکت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت. عباد الله حنانزی در این مورد با آقای توحیدی مصاحبه را انجام داده و در نخست از او در مورد آغاز کمپاین در ولایت ننگرهار و اینکه کدام اشخاص در این ولایت از شرکت برشنا بدهکارند پرسیده است. آقای توحیدی میگوید
کمپاین البته دیروز آغاز شد که متاسفانه با چالش هم روبرو شد. در حدود از چندین نفر برقشان قطع شد که اینا مقروض برشنا از سالهای متمادی هستند. میتون نام بود از جناب از حاجی صاحب حضرت علی که حدود 16 لک قرضدار بودن. حاجی صاحب ظاهر خانه ها و مهمان خانه هایشان که همه تقریبا در حدود 44 میلیون بوده. خانه های خود دفتر مقام ولایت در حدود 58 میلیون قرضدار بود. یا همچنان لست دیگه است که برای معامل شما باز میتونم شریک بسازم. دیروز قطع کردن مگر متاسفانه از طرف دفتر والی همکارای برشنا و از طرف گاردای والی سه بازار شتم روبرو شدن و به خود رئیس و معاونین وجه با الفاظ زشت و رکیک از اونا بدرگه کردن و مشکلات را یک نظر به ننگرهار ایجاد کردن.
تاوید سپ، اگر بگوین که آیا این کمپاین بر علاوه ننگرهار در ولایت دیگه هم آغاز شده و اگر آغاز شده شما با مشکلات در آنجاها برابر شدین یا خیر؟
دقیقا کمپاین آغاز شده در همه ولایات و در هرات، در مزار، در کابل، در پروان ای آغاز شده و ما طبق هدایت سری شورای وزیران ما ای را به مطبوعات ای را شریک می سازیم و شریک ساختیم و این کمپاین آغاز است. طبیعی است که مشکلات ایجاد می شود، خب دیگر راه حل نداریم جز این که برقشان قطع شود. اگر ضرب شد هم روبرو می شود، خب ما مکلف هستیم جمهوری پول خدا کنیم.
سپاس توحیدی صاحب. به عنوان آخرین سوال، در شهر کابل شما چند پیش چنین کمپاین را آغاز کرده بودین و لست هم نشر کردین که از شرکت برشنا قرضدار بودن، آیا این تعداد اشخاص تا فعلا قرضهای خود پرداختن یا خیر؟
3-4 نفر پول خود پرداخته که میتونم از مولی صاحب ترخیل و از جناب استاد سیاف و از 2-3 نفر دیگه نام بگیریم که اینا پول خود یا قسطم یا هم تحویل کردن، مگر باقی مانده متاسفانه تا فعلا نه تحویل کردن و نه اقدام کردن و ما نام از اینا را و لست از اینا را به ادارات استانبولی نیز داریم.
گفتگویی بود با وحیدالله توحیدی، سخنگوی افغانستان برشنا شرکت، که امروز با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. ده ها مهاجر افغان که در نتیجه برخورد اخیر در یک کمپ مهاجران در بلغاریا زخمی شدند در وضعیت بسیار خراب به سر میبرند. این را یک مهاجر افغان به نام رسولی در این کمپ امروز به رادیو آزادی گفت. جعفر احمدی با رسولی صحبت کرده و ابتدا در این گفتگوی تلفنی از او در مورد وضعیت زخمی ها پرسیده است.
وضعیت زخمی ها بسیار وخیم است. قبلا ما که پیش دکتر مراجعه میکردیم نسخه بر ما میداد که از بازار بگیریم. فعلا نسخه میته، دکتر آمده، امروز یک دکتر آمده نسخه میته از بیرون میگه دوایتان برین ادویتان. البته دروازه کمپ بند است. نسخه را که میگیریم مراجعه میکنیم، میگیم پیش باس یا پیش شیف از بریم. پیش باسش هم که میریم اما محافظای دونه دروازه اجازه نمیده که ببینیم. اگر یگان خانواده یا فامیلای کس برای مجرد یگان مسکن یا پرستمول چیزی پیدا میشه، میته در غیر از او خداوند بالا از یاب رس. حالت وخیم است. دروازه همچون در روز قبل بند است و مشکلات ما بسیار زیاد است برادره. تا برق، آب گرم و هیچ چیز اینجا وجود نداره دیگه. از کجا شروع کنیم؟ سر تا پا مشکلات است.
در این کمپ چه تعداد افغان زندگی میکنن؟ شما میدانید؟
تقریبا دلیز است، تقریبا زیر 2000، شاید 1850 افغان باشه.
و
کمپ که چون که هر کمپ 700 نفر جایداد یا اتاق داره که جای میشه. 3 کمپ مکمل، کمپ اول، کمپ دو، کمپ 3 افغان است.
اگر در مورد برخورد صحبت بکنیم، در رسانه ها گفته میشه که چون اکثریت مهاجران میخواستن تا به اینا اجازه داده شود تا به دیگه کشورهای اروپایی برن، به همین دلیل برخورد صورت میگیره بین مهاجران و پلیس بلغاریا. دلیل اصلی برخورد مهاجران و پلیس بلغاریا دقیقا چی بود؟
تقریبا 5 روز یا 4 روز در کمپ فری یا بازه پلیس اینجا بند ساخته بود. مردم اجازه نمیدادن که بیرون برن، یک سودای، یک ضرورت، یک بخصوص فامیلایی که میخواستن یک ادویه ضرورت باشه، چون که اینجا ادویه نیست، یک شیر خشک ضرورت داره فامیلا، یک نان، به خاطر که نان اینجا قابل خوردن نیست. اصلا چه رقم برتون بگیم غذایی که برای مهاجرین میده. مردم مجبور بود که از بیرون برن به خاطر پخت و پزشان و غذا بگیرن، چیزی که ضرورت دارن. چندین روز ما رفتیم بسیار مصالحه‌آمیز پشت دفتر رئیس از اینا، گفتیم برادر ما مشکل داریم، باید بیرون بریم. اینا نمادن، فقط مردم طرف روز ساعت 10 بجه روز پنج شنبه رفتن که یک تظاهرات مصالحه‌آمیز کنن که برادر اجازه بدین. تا ساعت 5 بعد از ظهر تظاهرات خاموش شد که اینا وعده کردن که ما در باز میکنیم، مشکل نیست. از طرف شب همه چیز که آرام شد، با اینا پلیسا اومدن مکمل به سر این مجاراتا، چیزی که یاد داشتن لاتکوب کردن و هم تو ناگهانی دیگه در اومدن. یک برخورد بسیار خشن که در مقابل یک مهاجر بیچاره اینا کردن. اصلا
اینا
قانون اروپا هم فکر میکنم نیست.
اما انتقاد مقام های بلغاریایی است که شماری از مهاجران افغان نظم را برهم زدند و سخنگوی وزارت عودت کننده ها و مهاجرین افغانستان هم در صحبت با ما از مهاجران افغان در بلغاریا خواست که به اصول و مقررات بلغاریا احترام بگذارند. آیا واقعا افغان ها دست به بی‌نظمی زدند؟
در تظاهرات از عرب هم بود، از عراقی هم بود، از سوری هم بود. این تظاهرات تنها از افغان نبود. عامیانه براتون بگیم که سر مردم افغانستان تمام گفت آمد شد یا جفت شد.
گفتگوی تلفنی بود با رسولی، یک مهاجر افغان در یک کمپ مهاجران در بلغاریا.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
چگونه باید جلو ازدواج های زیر سن گرفته شود؟ رای حل چی است؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
جنرال قمر جاوید بجوال و ایدرستیز جدید پاکستان امروز سوگند وفاداری یاد کرد. جزئیات تا لحظات دیگر. اما حالا بشنویم که مسابقات والیبال میان 5 تیم دختران به هدف محو خشونت علیه زنان در کابل راه اندازی شده است. این که جزئیات از چی قرار است، الیاس صالح به شما میگوید.
مسابقات والیبال دختران در شهر کابل. این مسابقات به هدف محو خشونت علیه زنان در پوهنتون کابل راه اندازی شده است. تعداد از دختران ورزشکار روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفتند هنوز نیز برخی از خانواده ها دخترانشان را اجازه نمی دهند که ورزش کنند. حسینه و راضیه دوتن از این بازی کنند.
خانواده های داریم که بسیار قدگیر هستند، یا همین بچه های خانواده ها که هستند بسیار قدگیر می باشند. اونا هم چون گپایی رو می زنند که دختر چی به ورزش، و اونا نباید کار ورزش کنند، باید در خانه بشینند و کار خانه را انجام بتن.
خونده نمیمونه دختره را. دمی کابل هم خود چون وجود داره که دخترای خود را درس خونده نمیمونه، اما باید بانند. دختر میتونه درس بخونه، ورزش کنه و غیره.
این مسابقات روز سه‌شنبه آغاز شد و 3 روز ادامه می‌یابد. بازی اول میان تیم‌های پوهنتون تعلیم و تربیه برهان‌الدین ربانی و صلح راه اندازی شد که تیم صلح برنده این بازی گردید. برگزار کنندگان این مسابقات می‌گویند که در این مسابقات 5 تیم اشتراک کرده اند. در عین حال فاطمه، یک ورزشکار دیگر، می‌گوید با وجود این که خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان وجود دارد، اما دختران می‌توانند با مراعات کردن حجاب اسلامی ورزش کرده و خشونت علیه زنان را کاهش دهند.
اگر دخترها به قسم درست بتانن استفاده کنن و هیچ وقت از نام ورزش سوء استفاده نکنن، مثلا من هیچ کس ممانعت نمی کنم. و یکی از این که خشونت بر علیهشان صورت می گیرن، یکی دلیل اصلیشان همین می باشه. وقتی یک دختر داخل مسابقه می آید حجاب داره، هیچ کس نمی تانه بگه تو چرا به چه دلیل آمدی مسابقه دادی.
از سوی دیگر مسئولان اداره انکشافی سازمان ملل متحد و سرمیاشت به این باورند که راه اندازی چنین مسابقات می تواند ذهنیت مردم را تغییر داده و آنان را تشویق کند تا دخترانشان را بگذارند که به ورزش ادامه دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
همونطور که پیشتر گفتیم، جنرال قمر جاوید بجوا، لویدرستیز جدید اردوی پاکستان، امروز سوگند وفاداری یاد کرد. او جانشین جنرال راحیل شریف شد. جزئیات بیشتر در این مورد را از زرغونه منگل میشنویم که میلزه در استودیوست.
بله مصطفی جان، چنانچه شما گفتین، جنرال قمر جاوید بجوا، لویدرستیز جدید پاکستان، امروز حلف وفاداری یاد کرد و جانشین جنرال ریل شریف شد که به تقاعد سوق داده شده است. جنرال ریل شریف امروز در مراسم خاصی که به مناسبت تألیف لویدرستیز جدید پاکستان دایر شده بود، از بد بودن اوضاع امنیتی منطقه سخن گفته و تلاش های نیروهای امنیتی کشورش را در مبارزه علیه تروریسم ستود.
خواتین و حضرات،
خطه میں سیکیورٹی کے حالات پیچیدہ ہیں.
وی میگوید اوضاع امنیتی منطقه پیچیده است و چالش هایی که کشور ما تا حال با آن مواجه بوده هنوز هم پایان نیافته است. برای ادامه ثبات در پیروزی که در چند سال اخیر با آن دست یافته ایم، این ضروری است که ایثار شهدای ملت خود را به یاد داشته باشیم. محو تروریسم ضروری است. تمام قوا باید در یک صف قرار داشته باشند. آقای شریف همچنان از پالیسی پاکستان علیه هند سخن گفت و ابراز داشت که پالیسی تحمل به معنای ضعف نیست.
من بھارت پر واضح کرنا چاہتا ہوں که ہماری تحمل.
وی میگوید میخواهم برای هند واضح بسازم که داشتن پالیسی تحمل و شکیبایی که ما به حیث ضعف عواقب منفی را در قبال خواهد داشت. این بیانات جنرال ریل شریف یک روز بعد از آن ایراد شد که وزیر دفاع پاکستان گفت تعیین لوید رستیز جدید کدام تغییر را در پالیسی پاکستان در برابر هند وارد نمی کند.
تشکر زرغونه منگل در این مورد جزئیات را کرد که جنرال قمر جاوید بجوا لوید رستیز جدید پاکستان امروز سوگند وفاداری یاد کرد. این بود برنامه های امروز رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. فردا ساعت 7 باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان منتظر شما خواهیم ماند. اکنون روی امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.